نه بجې شوې احمد شبرم د ازادي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نن واوري او بارانونه ورېدلې دي د بیا بامیان ډېرې لارې واورو تړلې دي او ازادي رړو تر اوسه پورې د ناوړو کومې پیښې خبر نه دی ترلاسه کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه نن 12 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه دغه لار تېره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی دی د اوکراین د پلازمېنې کیف د میټرو پر یوه تمځین انصار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه 62 د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي روسیې له کله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,809 نوي او د ټپیانو 1,925 تنو ته رسیدلی د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي د وزارت اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي په همدې حال کې ټاکل شوې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا یکشنبې عملي شي ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې په کورونو کې د سیژن پیښې په زیاتېدو دي پرې خبرونه کې مو د دې چارې له خطرونو خبرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغان جنو او شزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره باید نړیوال عملی ګامونه واخلي په شمې کې مو د خلکو لستونزو په یو تفصیلي راپور کې خبرو
د خلکو د عزت د خلکو د خويندو د خلکو د خزو عکسونه پورته کول په دې معنی دي چې ته د خپل فامیل سپکاوي کوي دا سه معلوميږي د کدي چې خپل د ناموس عکس ته نشري
البته په دې اړه د شزو په پروګرام نیمه نړۍ کې په تفصیل اوریدل شي
دا یو خو کې کاروزاني به هم خلک کار
البته د ژمی په ژمی کې مو د خلکو لستون زه هم په یو راپور کې خبرو چې دغه راپور له تخنیکی سنځ له عمله دغه ځخ بش پړوان اوریدل شو تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ را ورسته د شزو پورتبیز دکړو بندیزونو د تلاره هواره کړی د چې ډیر خلک په کورونو کې دننه د زیژون سلسله عملی کړی یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د جدي ستونزو خبر ورکړی دی لکه د زیژون پر مهال د خوندريسي او لزیژون وروسته د هغې د ناوړو پایلو په اړه خبري کوي د دوی په ټکو په کور کې د سیژن علتونه تر ډیره بریده له روغتیايي مرکزونو لري واټن دودیزي او ځینې نورې ستونزې هم دي البته د طالبانو بندیزونه هم پر دې چاري منفي اغیزې کړې دي. جزئیات تاسو کاکړ پورا پور کې
په کور کې زیږون یا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړي توګه په لیرو پرتو کلیوالو سیمو کې یو خطرناک تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیږون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، چې په هغو کې له زیږون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کیدل، د تشو میتیازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیا مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دیته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یو ولر دغه میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کیسه داسې بیان کړه.
ما د خونه کې میشت،
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول، ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزي می درلوده، لزای نه سم پورته کیدای، ډیر سخت شرایط می تیر کړل. کور می له روغتیاي مرکز څخه ډیر لري و او اقتصادي وضعیت مو هم خراب و.
پیدا شو
په کور کې زیږون ډیری وختونه د روغتیا مرکزونو څخه د لیرې واټن، په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشټوالي، مالي محدودیتونو او په کورنیو کې د سخت دودونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
ما صاحب 6 طفل شوم، ان 3 دختر درم،
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پرې خودم چې روختون ته ولاړ شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت ولادت میکردیم.
میرمنې وای په مرکز او یا په لری پروتو کلیو کې په روغتیاي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیره وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه امکان یې و چې غبرګوني ماشومان یې مړ شي.
بچره
کوي د شفخانه تولد شوم، ما له وخت مخ کې ولادت وکړ، د تارټیا وچی دوګونی ماشومان مې په ماشين کې وساتل سي، څو اکسیجن کنټرول سي، لمات خیواتي وروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یوړ، هغه لمن زولړ، خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشين کې و. اوس شکر خدای روغتون ډیر ښه دی.
ډاکټران هم مې چې د امیدوار میرمنو لپاره دا غوړه ده چې د زیږون پر مهال روغتیاي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي، ترڅو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصص ډاکټر یامنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
خونریزی
قبل از ولادت نمیشه که به مادر دا ممکنه ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزی تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یو برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیدواره میرمنې چې روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري له جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کیږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 168 نوي زیږیدلي ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیايي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ډېرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وای نړیواله ټولنه باید له افغان شوسو د ملاتړ په برخه کې لغندنې ورآخوا داسې عملی ګامونه واخلي چې د دوی لپاره هیڅ منبي. ریچارډ بنټ د جمعې پر ورځ ناوخته په اکسپانه کې یو بحث ته هم ویلي چې د افغان شوسو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینټ پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی او په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندونو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام شي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو او مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقدامات غوښتونکې دي چې غږونه غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکو بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لا دی کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د خزو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلروخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي او په افغانستان کې یې بدیل ومومي.
سپوږمۍ چې له زده کړو بې برخې شوې د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو دریو څلورو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر ترسره د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که څه هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربېره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر میرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن په تهران کې د ایران د ستر محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. بریدګر هم د دې قاضیانو تر وژلو وروسته ووژل شوی دی. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د ایران د ستر محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکړ چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د ستر محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو لمخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو لمخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل: یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې دی پیشی پترس کې پستر محکمه کې د عدلی مانې څو کارکونکو د سارنوال په امر نیول شوې دي. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت یې په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لورې بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پاڼې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1400 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د هند کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جامعې چمپینز ټرافي لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د هند لوبډل مشر وي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شپمن گل، یشسوی جسیوال، ویرات کوهلی، شریس ایئر، کیل راہل، رشب پانت، هاردک پانډیا، روبندرا جدیجا، اکشر پټیل، واشنگتن سندر، کلدیپ یادیف، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون د هندستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام تخپل لوبډله اعلان کړی دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړی. د ویلو ده چې د اتلانو جام سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتو پیل شي او افغانستان به د لومړي ځل لپاره د دې ټورنمنټ ګډونوال وي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندیشنه ښکاره کړې ده چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو تر رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو د مړولو وس نه لري. دا ازادي راډیو په خبرونه کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې واوري او بارانونه شوي دي او د ځینو سیمو لکه د بامیان شاوخوا لارې بندې شوي دي، واورو بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لشتر رشه لسو کسانو مړینه تایید کړې ده. البته دا په تیرو څو ورځو کې د یخنۍ له امله د افغانانو حال په دې تفصیلي راپور کې
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخت شیبه بولی چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغون شار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی، خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغخ کوو چې دا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته چې دا د پکتیکا ولایت ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي. په طالبان حکومت باندې می دا غږ داسې دا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس نه اسي غریبانه.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریز کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا به
په افغانستان کې چې می ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستي چمتو کوي او همدارنګ د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزه لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستي کوي. مونږ د غراز هغو کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت ښیي، د افغاني سری میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې سوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شوه. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بے ساره دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنی مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسیر راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نومې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندګي ده. وګوره دا سپین زر زما پلار دی، په دا سپین زر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره، موږ وجو تجې ناست زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته
په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره، ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي اودسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي، دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنال لڅ پښې لڅ غوژونه لدونې شې ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوی پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یکشنبې له ورځې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل دا غلایې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر ګډونوال لري، د دوی د ګډونوالو شمیر 170 میلیونو ته رسیږي. سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو ټیک ټاک لري کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر بل ورځ یعنی د دوشنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لوړه وکړي. دا لا معلومه نه ده چې د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال د ټیک ټاک په وړاندې څه ډول اقدامات کیږي. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې د چین حکومت شای له ټیک ټاک نه په استفاده د کارکونکو شخصي اطلاعات د سیاسي نفوذ لپاره وکاروي، خو ټیک ټاک شرکت دا تور رد کړی دی. نهنی می بچیش په لاند خبرونه. د افغانستان پاکسر ولایتونو کې نن واوري او بارانونه وری دلی دی، خو تر دې دمه د ناوړو پیښو راپور اسدی رډونه د ترلاسه کړي. البته د بامیان اکثر لاري د واورو د وریدو له عمله بندې شوې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیښندن د ریاست پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د سالنګونو په ګډون به په نه وشت ولایتونو کې درنی واوري او تیز بارانونه ووري. د سالنګ لویلار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و، نن یولسمه بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټ وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې ویلي، هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د غلار تیر شپه د درنی واوري د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و. په تهران کې نن د ستري محکمې دوه قاضیان په ډزو وشل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. د اوکراین د پلازمېنې کیف د میټرو پورې تمځي نن سهار بالستیک توغندي لګېدلی او لږ تر لږه څلور کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تاک چینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه اته کسان یې ټپیان کړي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري، څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکل کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنا لري؟
د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنی دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشري. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چلو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کسان وایي چې په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغو له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبرې ورباندې کوي. کله خو دا خبرې او بس د یوې میرمنې د شخصیت وژنې په مخه وي او کله خو هم خپلې پخوانۍ عقدې چې لري را برسېره کوي. د ګڼو ښځو په خبره دا ډول پوسټونه یا هم د هغو پاک لایف نیول د دوی په شخصي حریم ته راایدي. میرمن حدیقه د خپل خورلنې پاک لوي چې د هغه پاک لغه کاس په ټولنیزو رسنیو کې سپکې سپورې خبرې پیل کړې دي چې یو وخت ری بار وو.
د دوی پر روانو ډیر بد تاثیر کړی وو. تر دې حده چې کله خبرې کوي تاسو لیدلی شئ چې د دوی لاسونه رپیږي یا د دوی غږ رپیږي، یعنی په اسانۍ نشي کولی له خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی د فشار لاندې دي او داسې احساس کوي چې دوی په ټولنې کې د خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دوی تهمت لاندې دي. همدارنګه نور دوی اوس هم دې ته لګیا دي، غواړي چې خلکو ته د دې په اړه بیرته سپیناوی هم ورکړي چې موږ داسې کسان نه یو. اما د دې ته راګرځي چې دغه خلک چې د خپل ځان د ښه ښودلو لپاره د نورو کسانو په نوم باندې تور ورپورې کوي، دوی شعور نه لري او همدارنګه دا آګاهي نه لري او نه پوهیږي چې کله دوی یو میرمنه متاثره کوي له دې بدو خبرو له وجې څومره د هغوی په فامیل، د هغې په کورنۍ او د هغې خپل ځان په شخصیت او روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري. تر دې حده چې کولی شي هغوی له ډېرو لوړ سټیجونو نه کته سټیجونو ته راښکته کړي، چې هر څوک ورسره مخ شي دا راپارونکې ده، په دوی باندې بد تاثیر لري، مجبور دي چې عکس العمل ورته وښيي. دا خبر هم دلته شته چې خلک نشي کولی د خبر نه ځینې وخت خپل غوږونه هم کاڼه واچوي او وایي چې زه داسې سیز نه ګورم او نه یې اورم. نو د دې لپاره بهتره دا ده چې نورو خویندې هم د دوی سره همغږي اوسي، د دوی ملاتړ وکړي او یو بل ته داسې خبرې وکړي چې د دوی په روح روان باندې ښه تاثیرات ولري او د دوی هغه ښې ښېګڼې ورته یادونه وکړي. د نورو میرمنو څخه دا غوښتنه کوم چې له دې نورو میرمنو سره باید ودرېږي او د دوی ملاتړ وکړي، څوک چې د دې بدو خبرو څخه متاثر شوي دي. دا خلک چې غواړي په چا باندې خبرې وکړي یا تور ور باندې پور کړي یا هر څه مسله چې د دوی په منځ کې وي، یو سیستماتیک کار د دوی په منځ کې روان ده، یو دلیل دا کېدلی شي چې دوی غواړي پیسې پیدا کړي، بل دلیل البته دا ده چې دوی غواړي خپل نوم او شهرت پیدا کړي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو په ټولنې کې یا به په ښه خوالي باندې ډېر زیات شهرت لري یا په بدوالي. نو ځینې کسان دا دلاره ځان ته غوره کوي چې په دغه بد اوسېدلو باندې دوی بهتر شهرت ترلاسه کولی شي. نو هغه څو کسان چې دوی سره هم نظري او همغږي دي، هغوی هم د دوی په ډلې کې راځي تر څو د دې کس ملاتړ وکړي او د دې طریقه دوی هغه خپل کوم هدف چې لري هغه ترلاسه کړي. او دا نور کسان چې مخالفین دي هغه متاثر کړي په هغه ډول چې دوی غواړي خپل اهداف ترلاسه کړي. کې دې موضوع ته موږ ګورو، دا هم زیاتره زموږ په ټولنې کې خلک ورسره مخ دي چې کله دوی غواړي یو څه بل چاته وګړي په خپل ځان هم بهتر راګرځي. هغه یو څه چې موږ تاسو پر باور لرو دا چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي یا دې نړۍ ته ورکوي بیرته تا ته راګرځي، تور په غوي باندې ورپور کړي. نو دې ته هم فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې هم د دوی مور ده، د دوی خويندې دي او د دوی میرمن ده، چې کېدلی شي داسې سشي سره یعنی مخشي. او په دې معنی ده چې که دوی غواړي وي خزه یا یوي مېرمنې تسپکاوي وکړي، نو دا د ټولو مېرمنو پورې اړه لري چې دوی غواړي ټول تسپکاوي وکړي.
د کابل اوسیدونکو ولوله دهقان وایي چې یو شمیر نارینه د ټولنیزو رسنیو کارول یوازې خپل حق ګڼي. کچېرې کومه مېرمن خپل عکس خپور کړي نو په یو ډول نه په یو ډول د هغې د زورولو لامل کیږي.
کله چې ما خپل عکس په فیسبوک باندې کېښود نو هلته دغه حکومت نوی بدل شوی وو. زما ځینو دوستانو ته چې ډېر پوه و ډېر باسواده وو، خو دا ډېره موضوع ته ډېره جالبه او ډېره داسې د پوښتنې وړ وه چې ما څنګه خپل عکس مې څنګه د فیسبوک په پاڼه ایښی ده یا پروفایل کې مې ایښی ده. نو اول یې ماته مسج وکوه، پوښتنه یې وکړه بیا دې څه خارج کې که افغانستان کې مورتل افغانستان کې ولې و هیڅ کتاب عکس مې د فیسبوک په پروفایل ولیده. ولا دا ماته ډیره جالبه وه او نوې موضوع نه وه. په دې څه دوی دا د مونږ خلکو ته یوازې هغه کسان د دې جرات کولی سي چې خپل عکس په د فیسبوک پاڼه کې دي چې په پروفایل کې کېدي چې خارج له افغانستان وي بهر وي. د نن افغانستان کې دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پاڼه باندې کېدي، همداسې به وي.
ولې خلک اساسیت ښيي د ښځې له عکس سره؟ البته ټول خلک نه ښيي، ډېری خلک ولې داسې کوي؟
دا د فکرونو کمزورتیا ده، یا هم د افغانستان ډیری خلک بے سواد دي، په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیزو رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه. اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدی، دا اوس ما د یو خبرنګار عکس ولیده چې د خپل کورنۍ سره یو شخص په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښی و. یو تعداد دوستانو ډیر بد نظرونه مورته لیکلي وو، سره له دې چې هغه د شخصي اکاونټ ده، خو دا دغه ټول دغه ناسم فرهنګونو دلیل دا او دا چې زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیز رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي، ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي. دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي، هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي. او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده، ډېر زیات ټیټ ده. نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنیو سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهېږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده، خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده، ننګ هم ده، شرم هم ده. څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي که زه له دې موضوعاتو سره ډېر زیات مخامخ کېږي.
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولي اجازه څخه پرته اخیستل کیږي، بیا په دې باندې لایف جوړیږي، بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي، په دې راته خبرې وکړي. دا موضوع دې څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای، لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک لباندې نظر ورکړي. تاسو راتوي څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنۍ ته سر ورکار کوي دا وینه؟
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري، یو څوک طرفدار ولري، دا کارونه کوي. دا اوس دغه مسله په فیسبوک کې دا موضوع زښت زیات دی، خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي، په غو تبصری کېږي، سره دې چې هغه یو شخصي موضوع ده، هغه شخص پورې تړاو لري. خو بسته فکر کوي یو لک دوه لک نفر په هغې باندې تبصره کوي، څوک ښه خبر کوي، څوک بده خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي، ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګانې اخیستل کېږي، که هغه انسټاګرام کې وي، که فیسبوک کې وي، که کېښودل کېږي. دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې بې حساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارم، خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونو ته، خپل موبایلو ته، خپل فلمونو ته. خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي. دا برعکس دې پر ځای چې خلک له دې نه پند واخلي، برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي.
څومره بد اثر کوي په میرمنې باندې، په وینجلۍ باندې چې دغه عکس له شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي، په غو باندې لایف نیول کیږي، خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي. څومره له انساني اړخه، له رواني اړخه، له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي؟
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت، د شرافت، ننګ، غیرت د ټولو خلاف ده، د کلتور خلاف ده دغه کار. طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي، د ټولنې منفي خبرې پې ډېرېږي.
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي، او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېر وي؟ دو کسانو ته به څه ویل ولري؟
که غواړو چې خپل ټولنه سمه کړو، باید تغییر له خپل ځان نه شروع کړو، تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو، که هغه مور وي، که پلار وي، که ورور وي، که خور وي. ځینې مېرمنې سه چې دا کار کوي، هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده که غواړي یو ښه راتلونکی ولري، د دې لپاره چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري، نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو. تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو انسان خپل ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبت ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي، حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره، له مېرمنې سره یې همداسې کېږي. مشران وایي که نه، وایي دا چرخ و فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي، او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ښځو او نجونو د زورولو سخت مخالف دی، وایي هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خپروي او بیا بحث ورباندې کوي، په اصل کې د خپلې کورنۍ ښځو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي، هغه بیخی کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري کار ونه لري بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنیو ته. هغې داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ د خلکو د بې عزته کولو دپاره د خلکو په زندګي کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس د یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه هغه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوسټونه کاپي کوي خپل په صفحاتو کې نشریه شیر کوي ټول نشریه نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادله قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخه راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسې لیدلی دي دلته چې ټولنیز رسنیو نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې د یو چا پسې ډېرې زیاتې وینم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس د یوې نجلۍ عکس پورته کوي بیا لایف نیسي بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاروي، څومره دا په دې خپل مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حب په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلې د دوی پوسټ حتمند هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوسټ زیات لیدونکي ولري، ګرچې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولای چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولای، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده د خلکو مثلا د خویندو د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروئ، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنڅلور ګوتې ځان ته نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به هم کړی اوسي، خپل عکس به هم پروفایل کې او خپل د کلی او منطقې نوم به پکې نوشته، نو بیا هم به د پاندې کارو لاس اچي او دا به نشري. او متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دی ضربه رسي، دی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسي، او بل خبره دا ده چې خپل شخصیت ډیر کترولی. نو کدی خپل ښه شخصیت وسی، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د خزي عکس دی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغه پر کوم ثبوت نه کې. بیا ثبوت می مستدا وظیفه نه ده، ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی؟ او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د خزي عکس نشره؟ خو لکه دا سی معلومیږي چې ته خپل په خزي باندې او خپل لور باندې هم باندې نو هغه هم بیا نشره. زما خواهش هم ده د کسانو ته که تاسو د چا خدای نه خواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا تاسو عزت ته هم صدمه رسیږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقي احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې. نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپله ذکور دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بده خبره ده، دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله که خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکتیو دي، فعال دي، هغه واضح به وګوري، خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفحاتو نه ډیر کم په ډېر حکم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبته استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چاپ سره نه کوي. که کوي خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
پوهانو له نظره هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه که خزینه وي هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پانجی پخانی استاد محمد ظریف علم ستانکزای په دې اکله وایي
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقونه خلق خو اخوا ګدی په ټولنه کې طبيعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د غل لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سره جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساينس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې چې سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لغه جملې نه همدغه مسله چې تاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي دا مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطحه باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته نړیوالو جرایم سره تفاوت دا ده چې هغه په نړیواله سطحه باندې جرایم دا فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود ته راځي. دغه جرایم تر عنوان لاندې جزایي مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي، بس یا حقوقي لحاظ او خصوصا د جزا د حقوق له لحاظه سایبری جرایم دي. هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایم کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی او ملي خیانت او دا مسائل کیږي. د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه سي جوړي، او د دوی په مسایل باندې خبرې کوي. حتی په جزایی مسایلو کې دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فاميلي او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایم له طریق نه ورداخلي کی او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایم ترين ولاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویل چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک واقع کیږي اما شخص په بل ملک که واقعی یا متضرر په یو ملکی یا شخص مرتکب په بل ملکی، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکړي او دعوا وکړي، دغه لپاره د فرامرزي جرایم وایي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي، ولې سایبری جرایم هم دغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امان دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږېدلې یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځې کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لري، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لري دلته چې ته د هغې عکس راخلي او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر هغه راز به ویو، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلي او خلکو ته پټا کې، که ته د داسې زنانه عکس راخلي چې دا توهین دا تخیره، نو مطمئن اوسېګه دا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمې، او په دې دنیا باندې تانه به هغه پرده الله پاک لري کې چې په دې کې ستا حیا خوندې، بلکې ته به الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې، نو الله رب عزت به هغه سه په ورځ د آخرت باندې همدغه سه د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې، ته به حیا کوي. ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القيامه، چا چې په چا باندې پرده واچوره الله عزت به په هغه باندې پرده واچوي. دا دی دوهمه خبره ده، دا په هغه صورت کې کدی خزي کې یا په دې شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې، اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې، نو دا نو به د ګناه او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی، بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی، دا د حماقت هغه اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویلی دی، نه درته مثال خبرې شي، هغه ستا نوم نه دی اغسته، ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړی، خو سره ده چې یا د هغه کوم خبره ستا د مزاج خلاف شوی دی، یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف
خلاف مزاج دی او ته داخلي هغه سپکه وجه داده چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويند لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کم جرأت سره ته دومره جرأت ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو باعزت غړی راغلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او د هغه په خویندو د هغه په ورونو د هغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره زخمی کڑی دی عاشقاں دی تور دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی راسلمیان ہوئے راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس